درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیاځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بللی دی. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یو شمېر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږاتیا سناتورانو مثبت رای ورکړي، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تیره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي مریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022 د می شلمه. د روانې خبرونه په دوام کې د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخپټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هڅه او بهانه ده چې کزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدکرو پاتې کلیوالو لپاره یو سیار شونځای او کتابتون جوړ شوی.
کومو شالت شونځای جوړو، شونځای راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت یې سیو ډیر امکانات ضرورت لري.
په کندوز کې سشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمدلله به خزيات دي کفایت کوي. د موږ وطن ته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګه کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکې استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویاندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوه چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویان یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړون کې هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلی، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشری حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویانز بهالله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي چیزی باشه باز چې میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ، اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یوې فعالې نرګس مومن نظر پوښتلی.
د چې وار تر بله دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووځي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو راهیسې د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا لبخي لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم خبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادم موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دغه مرسیکلو توزیع څخه هدف دا و چې واکسیناتوران او سی کارکونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي له صحیح مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین صرف رسېدی همدا مشکل حل سي.
شاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق خونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوې. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بده ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوې. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي.
عوام باندې هم د دې بوج او د وسه پورې راغلی هم دی او نور به هم راځي. که پیټرولیم مصنوعات چې هغه مونږ امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
ډان ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 145 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور چمتو کړی چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیار تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د آزادی رادیو خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار ښوونځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده ښوونځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده ښوونځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متی الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکار کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغیز به زیات وي.
یو شمېر سیمو کې موږ د کلونو څخه ګرځو، هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ کې د افغانانو لپاره په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې غږیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان د پاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال سوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا دا د امارت سره غري دي اته میاشت نه میاشت کېږي چې یو نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر تشویق وړ کیسه ده چې د کلمله د خوا سره سوی ده او په دې باندې زموږ ماشومان په انجینې
د کلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
موږ په ګران وطن کې
ولسواکی
دوی داری جی پا افغانستان کی یا لو جرگه ده بله لار انتخابات
د بیان ازادی
اطلاعات و تلاس رسای دی دوی غندی تو پوزین نوری ستونزشته شد دوی
بشری حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی ندیر برخه تشکیلوی موج مسئلیت هم لرو موج حقوق هم لرو
ازادی راژیو لکره پر وقت او متوازن و معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راواري سي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن ته.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا کاکو وطني غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چېرې هغه وطني غوا له یو عادي وطني جوانانه حامله داره شوي هغه یعنې 5000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنې تقریبا 6000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمېر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنم بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
ارمان د هلمند ولایت نه د ولسوالۍ ستاسو د پیغام پرېږدمه. دغه دی، په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې دي زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو داس لیټر اس لغړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سره د ساری سرپند غاګي ګام اورور د اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسه او مکتبونه او نور د اجازه کار ورکې چې کارونه پټه بازار ایتلې د خلکو وزارتان دي.
د رواني خبرونه په دوام کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وبهي شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه کمیسون فعالول د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی دښمنۍ څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي، او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅه اکثریت تایید کړه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یوشمیر اداري لغوه کړی دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو او ولسي جرګې دارولند شاوي، د ملي مصالحې دالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکسالعمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. شغل نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلي کریمي څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمي صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او کچیر احیانا ارتیا پیش اسی ورستم بیا احیا کیدل ایسی
لکه ترنگ چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه دی افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت و څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې کړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي
کریمي صاحب دا پوښتنه بم له تاسو وکم بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم که چېرې احیانا دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي
مننه رامسپور صاحب ته به راشم تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته
یو تشکیل دی یو اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري دا دو اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه بعد مطرح وي نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ ډېر وو ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو د ملي دفاع امنیت ملي یا وزارت داخله او دا حالا چې بعد یو مشورتي نهاد وو دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو په خو چې دا ضرورت محسوس نه وو او هلته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع کچیرې اصل ساقط شوی وي نو فرع خود به خود ساقط کیږي او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي الان چې موږ شورای ملي نه لرو پارلمان نه لرو نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دي د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري خصوصا د اسلامي هیوادونو کچېرې موږ تاسې وګورو هغه کوم 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیتوب لري تقریبا 10 د دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري یا کمیسیون لري یا کمیته لري یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې او دا ډېر عمده نقش درلود
آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړلی هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته یعنې د طالبانو د ادرس ورته وګورو اما که د افغانستان د ادرس ورته وګورو دیو ملت د ادرس ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي هغه په څه معنا د بشر د حقونو بحث کې راسي تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث طبی خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقص کوي نو ښکاره خبره ده چې خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې دننه په افغانستان کې د رسنیو نه نیولې د ولس نه نیولې په ټولنیزو رسنیو او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقص کوي، که هغه د مېرمنو د کار حقونه وي، که هغه د مېرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرور کېږي. د عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیسیون دی تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کېږي. زما لپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کېږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کېږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دی بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او افغانستان د جوړښ تر ننه پورې اسلامي هېواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډېری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډېر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغو اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل دپاره هم دغسې یوه اداره د دې دپاره هم د نوم دپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د درنښت او د پاللو دپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. عملا چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه. آزاد صاحب مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
کریمی صاحب، آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعاله کړي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اغیزمن نه دي، مؤثر نه دي. لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم موږ تاسو د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو، هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات ځکه نهی
وکړي. رامیسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته څه ضرورت. لیکن طالبان خدای ویلي دي چې د 1948 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیه بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت داسې خلکو ته او مطبوعاتو ته نه دی رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون غالي په افغانستان کې جوړ کړي یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېرې وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلي وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه له کریمي صاحب را سره دی له دوی په وضاحت غوړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو مثلا په مطابقت یا البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقیصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دونه کوم چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو، امدا اوس ټول کارونه د محاکم دی هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي هغه د اصول او د قوانینو مخې ته ځي او له بینالمللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم دغو اصول له مخې ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او اماده ده چې مخته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلاف فوق العاده مخصوصه ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخې مش په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه دی، او د همو دغه فقه لمخې ډیرای هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په دنګري توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ بیا دې ته پرونه چې تاسو عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه ساسو سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې یعنی خلا که چیرې قضیه راځي که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلي کېږي. د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث هم راځي کومه فقه ده
په دې برخه کې؟ به وبخښئ، بیا به له کریمي صاحب نه پوښتنه وکړم. کریمي صاحب، کومه فقه د کومه فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
کوم چې زموږ په یواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دغو په رڼا کې صادرېږي چې هم د تن حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي او امر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه. اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري، هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخې ته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده. نن سبا مونږ بینالمللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره. دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو د دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوي وي او د هغې نه مثلا که چیرې یو څوک سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي. داسې مسایل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشوالی ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عملي کیږي او د فقه سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصله کیږي. او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوي هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی وړه مسایل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګې ته.
آزاد صاحب، که دې ته راشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا مؤثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څلور شي مثلا ګوري یو بحث دا دی چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د ټول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دي، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو یو د کرونو په حقله، دغه فعالیتونو لاسته راوړنو په حقله، بیا نو ډېر څه و چې تاسو که همدې ته کښې سره پرتله کړئ، ډېر د څه و چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، ډېر د څه و چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې، نیوکې پر کېدلې. په دې کې هېڅ شک نشته چې هره اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بېل شکه چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یوه نیمګړتیا یې دا وه چې په هماغه وخت کې د نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص ډلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبري پکې موجوده وه، او د یو خاص طرف ګټې پالل کېدلې، او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقونو په کمیسیون باندې وي، لاکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وي. هغلته شخص هغه څه یو شخص به راوستل څو چې هغه به دا کړنې ترسره کولې. اداره د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت، هغه بیل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقونو کمیسیون ضرورت نن خورا ډېر لیدل کېږي. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه، موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغسې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته د فعالیتونه پیل کړي، هغه د اقتصادي پروژې پلي کړي، او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول، د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کمیسیونونو له مخې، مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د هغو ټولو کمیسیونونو غړیتوب لري او په ناس کې یادونه شوی چې هغه د اسلام سره ټکر کې دي. نه د هیڅ کمیشن د کمیشن غړیتوب نه لري، ځکه د کمیشن غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. تاسو په پخواني اساسي قانون کې په وهمه ماده کې ډېر ښکاره یادونه شوی چې نړیوالو کمیشنونو غړیتوب چې افغانستان لري دغه دغه کمیشنونو اوامر پلي کیږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تضمینه وي غړیتوب ټول له منځه ولاړ او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغسې ادارو شتون لازمي و. که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث ته راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کیږي نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسي، اما اداره باید وي تر څو نړۍ ته دا وښوسي چې په افغانستان کې
البته آزاد صاحب او بخشی کریمی صاحب هم دې ته اشاره وکړه که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به دا ادارې فعالې کړو.
همدغه نن ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانانو ته باید دا وښیئ چې موږ دا اراده لرو چې که سبا وي که بله وځي د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ دا په دې معنی چې موږ اصلا د دې طرفداره نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه د ولس په انتخاب باندې د ولس له ادرسه د نړیوالو اصولو له مخې دلته
یو دولت راځي. اساسې څپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو له لوري یو شمېر اداري لغوه شوی دی. په خبرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکو نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خبرونه ورستیو دقایقو تر رسیدلی ستاسو په باور باید څه وشي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي، او آزاد څه بیا دا وایي چې نه، ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي. تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه. فقط مخکې له دغه چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یو ټکی ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اتل کنوینسیون غلیتوب لري، ځکه چې د کنوینسیون وتل د ویانا د یو زرو نهسوه او نهه شپېتم کنوینسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تېرو لسو کلونو کې چې زه خپله د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوخت وم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دي او دوی سره بحث شوی دي. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوینسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې باید کوم ادارې باید وساتل شي چې تر څو چې دنیا سره اړیکې ښه وساتل شي. باید ارزو کړي چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیقو سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی و. اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور چې دا باید پاتې شوی. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر خو تر هغه چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډیر نیمګړتیا موجوده. ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کیږي او وثیقه په لاس کې نه راځي. همداسې نور خدمات.
مننه رامسپور صاحب. کریمی صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
په هیواد کې دننه وسیرو د هیوادوالو د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، دا غو پرانا کې ګامونه اخیستل کیږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د په دې برخه کې ګام پورته کیږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې کې علامه چې څه شوی دي. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي.
مننه. خو بیا هم کریمی صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغسې ادارې باید په دغسې وخت کې لغوه نه شي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورځ په ورځ فاصله رالنډه کړي، لیکن ځینې پرېکړې دغه فاصلې ورځ په ورځ بیرته لرې کوي سره زیاتوي؟
داسې یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو، موږ خو روابط ډیپلوماتیک روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو له ډیرو هیوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي، چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې له افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارت سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد د امادګۍ ښودلې چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي، او په نورو برخو کې د معیشتي بدیل په برخه کې د کوکنارو په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیرو هیوادونو دې ته تمایل لري چې اسلامي امارت سره نږدې راشي.
کریمي صاحب تاسو جاپان یاد کو بخشي، جاپان رسما خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کس ته خپل یادونه کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کیږي او د تبلار هواریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسو په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارت سره نور هم مخې ته لاړ شي، او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بینالمللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي، او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقراره کېدل دي. دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده، او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت
البته نړیوالو تر ډیره په وروستیو کې د بشري حقونو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د نجونو د حقونو سه ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د نجونو مکتبونه، هغه ورس پر ځنډیږي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په درېمه بیا ورسته وځنډېدو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځنډېدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. له دې سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقونو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د ځینو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل، کچرته له نورو سره په تفاهم نوي فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي.
د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خدای سي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي، متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر اصلي ثبوتونو باندې بنا نه وي، غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي، چې متاسفانه هغه درست نه دي او موږ په بار بار په کلکه رد کړي دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې یا په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندېښنو ته یادونه وکړه، په دې برخه کې باید ووایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي. د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید دې درناوی ولري.
د دې تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیله خبره ده، لیکن خبره ده ډیره متضاده ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویان دوی چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي، او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته کدی مې سر تراشو ځواب یې نشته.
شبر صاحب اصل موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده، او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي. د دې لپاره باید یو کلی یو پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په درېمه به ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښي ولې اعلان کوو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو، اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان کې نجونې دي، کالکان دي او ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي، د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه پام دی، هله چې دا ټولې بلاړې سي. کریمي صاحب مننه، او چې کور ودان هله چې ټولې بلاړې سي. په لنډو بده رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې واکمنان دي له نړیوالو سره رابطه بهتره شي، افغانستان او د افغانان په سولې کې نور ژوند وکړي؟
دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیمګیرۍ کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه دوی زړه غواړي هر ورځ دوی فرمانونه انشا کړي، او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل سی او دوی ته جنجالونه لا ډیر کی نو د دې لپاره چې ضرورت یو ځل بیا فکر وکړي خلکو مشارکت ګړندۍ کی او دغه تصامیم مونږ سي چې دوی لاري او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کی.
ډیر مننه رامز پور صاحب چې په دې خبرونه کې مبارخه واخیسته. بلال کریمی له تاسو څخه مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.